سلامونه، احمد شیبریم هر کلی مکم. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2016 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړي بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 1 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیه وایي دې ته چمتو ده که اړتیا وي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټې څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنشنبې په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میستر شي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، کنه نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټې په نقشه نشوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت لډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیې جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې دي چې پای لوبه به د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس خورا لوړی شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او یوه بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پای لوبه به د فبروري په 16 ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. لا افغانستان سره نړیوالو د شاوخوا 1.2 میلیون ډالرو مرستو تاسو شمې کړې دي. په دې اړه مو په خبرونه کې د پانتون د استاد اسحاق اتمر نظر هم اخیسته.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري، ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی.
د ناروی د کډوالو شورا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې ترنو واورو بشري کړکیچ زیات کړی.
ډیری ځایونو کې له 1 متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. هیڅکله د سفرنامه
کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې واوري په پخو سیمو کې وانه چوي چې د ځمکې د تل د اوبو غم وخوړل شي. ښاریانو د دې غوښتنې هرکلی کړی.
کومې واورې په بابونو کې وري دا بونه په ګلدادیانو په پټیو دې خوب ښایسته شو.
د خبرونه لومړی مطلب لا افغانستان سره د شاوخوا یو سلاو بیا میلیون ډالر مرستو شمنې وشوي د دې مرستو لوی برخه د ملګرو ملتونو د وی پروژې ده چې 100 میلیون ډالر ترسي شي ملګرو ملتونو د پنشن وی پروژو ویل چې د پیسې په افغانستان کې د خړو د خوندیتوب پر چارو ولګوي د ملګرو ملتونو په وینا لګاونډوي هیوادونه افغانستان ته د افغان کډوالو لړډلیز اخراج سره او پر دغه هیواد د بهرنیو د مرستو لکه می دوه سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې زیات شوې دي د 100 میلیون ډالرو د پروژه چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ د آسیا پراختیا بانک ملاتړ کوي د دوه کلونو پترس کې به لڅ باندې یو نیم لک افغان کورنیو سره مرستي وکړي د روټرز اژانس د راپور لمخې د مرستې به تر ډیره لاغو کډوالو سره وشي چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیدلي او همدارس به د وروستیو زلزلو او سیلابونو له امله د اغیزمنو شویو لاسنیوي وکړي د خړو نړیوال پروګرام په وینا په 2015 کال کې له 2.5 میلیون څخه ډیر افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته استل شوی دي چې د افغانستان نفوس نږدې 10 سلنه زیات کړی دی د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان رئیس کو دونګیو وویل چې دا پروژه به د خړو خوندیتوب سمدستي اړتیا پوره کړي او هدف به دا وي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو رامنځته شوی تشډک کړي د شغله دونګو په وینا په ورته وخت کې ملګری ملتونه غواړي چې د دې مرستې په مټ خصوصي سکتور تر یو بریده ورخوي بلورته اروپای ټولنې د پنشن به پورس اعلان وکړ چې 14 میلیون او 3 لک امریکایي ډالر مرستې به له افغانستان سره وکړي چې د وړې او منځنۍ کچې اقتصادي تشبثاتو لاسنیوي وشي په عین حال کې استرالیا له افغانستان سره د 50 میلیون ډالر د مرستې اعلان وکړ د استرالیا د نړیوال پراختیا وزیر ان ال ای د پنشن بی پروسویل چې د امرستي د افغانانو د سمدستي اړتیا او پاساس شوې دي له افغانستان سره جاپان هم په ورته ورس د 9 میلیون او 3 لک امریکایي ډالر امرستي شمنه وکړه چې په کابل کې د اوبو ستونزې ورسره تر یو بریده حل شي د ملګرو ملتونو د استرالیا اروپای ټولنې او جاپان امرستي شاوخوا 120 میلیون امریکایي ډالر ترسي شي د سسي چارو کارپو د پانتون استاد اسحاق اتمروي چې د امرستي پر دې دلالت کوي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی هغه وکړي چې هغوی مرستو حکومتونو ته ضرورت لري هغوی ډېر احتیاج دي بل طبیعي آفتونه دي چې افغانستان دا 4-5 کاله د طبیعي آفتونو یا مثلا د سیلابونو د زلزلې له کبله ډېر زیان موندلی دی ځینې دغه هیوادونه دي چې مخصوصا دوی په بشري زمینه کې افغانانو سره مرسته کوي زه فکر کوم دا یو انساني واجبه ده افغانان دغه ته ضرورت لري
د خوړو او کرنې سازمان په یو راپور کې تر دې مرستو مخکې خبرداري ورکړې وو چې اټکل کې شي د روان 2018 کال په ترڅ کې په افغانستان کې 1.4 میلیونه کسان د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ شي چې 4.1 میلیونه به په خوارځواکۍ اخته شي له همدې راپور سره زحمت شي بر لته سوې اجازه اخلم په نور خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور لته سره مل دی در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سي خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې د درنو وورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکیچ لا زیات کړي او زورګونه راستنه شوي یي له سخت حالت سره مخ کړي دي د شورا اندېښنه خوده چې افغانستان ته له گاونډوي هوادونو زورګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنيږي ورسته کې د وورو او ورختونو لعمله سخت اغیزمن شوي دي نور تفصیل په دغه لیپور کې
په افغانستان کې د واوري لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي په افغانستان کې د درنې واوري ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم بدتر کړای چې زرګونه کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو خوړو سرپناه او نورو بنسټیزو اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته راستنېږي په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا مشر جګوپو کړی دی په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په اتمه د دې شورا پر ایکسپان خبره کړې ویلي
په ډېرې ځایونو کې له یو متر څخه ډېره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هیڅکله د سرپنا برابرولو توان نه لرو. موږ هیڅکله خوړو، زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تیرو 30 ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې واوره ورېدلې ده چې د تیر اوړي د سخت زلزلې له امله اغېزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تیرولو لپاره بیړنۍ ملاتړ ته اړتیا لري.
د زیاته کړې چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو پر رسولو شدید اغېز کړی او اړتیاو ته په پام او یا سلنه تشه موجوده ده. ان آر سی ټینګار کړی چې د بیړنۍ ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لړمهاله سرپناو کې ژوند کوي د زمي یا د شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو غوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکېچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته د بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالته تازه راستون شوی 50 کلن غونچه ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 9 یې له تورخمه ازادي راډیو ته وویل.
ولا بس پولیس کو روز انار اپلور دغه خپل غریب نو پوسه پټه مکتوب ومنه دا ولوز ځکه چې تر هغه سبب می بشان یو لري ذاتي بیران ناشتي دا بدل نه دا زور لرو نه غزا کې هم نس خپل وطن ته څه نسوم ځکه مون سره همکاري وشي مون سره مدد وشي مونږ محال څوک واوري سچات مترا ته پټ کې نو بل پریشان ای بس
دا شان لبل گاونډي هیواد د ایران له تهران خپل هواد افغانستان ته ستون سوی 15 کلن نصیر احمد چې لرستنه دوی درې اونۍ کیږي او اوس په مزار شریف ښار کې میشته وای له سخت ننګونو سره مخ دی.
سره د ایران ولونه موږ افغانستان نه سر پنو نه کار ای نه بیا
شل کلمو ایران کې تیر کړل اوس چې افغانستان ته راغلی یو نه سر پنا نه کار او نه نوري اسانتیا ولرو ستونزې مو ډېرې دي. 15 می یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 40 سانتی واوره شوې. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقی منقل تودولو تیرو خو ډیری وخت چې برق ته وي زغال کدو. میرمن می په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. پر پوله می یو سیم کارت په ډیرو زاریو اخیسته دی.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR یو کارکونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي هم تاییدوي چې اوس راستنیدونکو ته مرستې کمې او اني وازې تر ناروغانو او مالو لرونکو کورنۍ محدودې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
صرف مالونه معیوبه یا کوم غټ مریض ولري
هڅه وکړه چې د راستنه سویو کډوالو د ورستی وضعیت او ستونزو ته د رسیدو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نظر هم ولرو. خویان د عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د کډوالو او راستنیدونکو لپاره د طالبانو حکومت بیلابیلې ادارې هر ورځ له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان د زرګونو کډوالو د ستنېدو راپورونه ورکوي. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د راستنه سویو د وضعیت په ځانګړي ډول په دې سوړ سیمې کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستا ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغېز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لري کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې مهال د خزینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډېری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم بار با هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. ذکر از مونگ لپاره دیو پول حیثیت لری، مونگ حقا ستا رسوی چه مونگی غوارو خلا بعد مرغوز تا پول بیجارده او هید نجلی تخبر راتلون که لپاره کم پلان نلری دا واقعا سونز منه ده.
د افغانستان په بلا بلا ولایتونو کې ځینې ښوونکي هم د افغانستان د پوهنې سیستم له ننګونو ډک بولي او ټینګار کوي چې دې سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لومده ستونزو یوهی د دینی مذهبي او دودیزو سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډېری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم ویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبه په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداری ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډېری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کېنول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
یو شمیر افغان سوداګری مېرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپאי اتحادیه د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونه باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي تر څو د پروګرام لپاره تر پایا د خزو ځواکمنتیا په رښتینه توګه تضمین شي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې ډېر خزې په تیر بیا هغنجونی چې لزده کړو محرومی دي، سره لدی چې هي طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینی پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بیلابیلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنی دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بیلابیلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوها او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دی وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري، هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګره ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې پکې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نوې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید داسې کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کېدای سي ډېرې ښې نظریې ولري، که څوک یې ملاتړ وکړي کولای سي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتونه او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه والي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2016 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې لشپږم ټولګي څخه پورته لزده کړو دونکو د منع کېدو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډیری یې په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی دا فعالیتونه هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه یې نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینهو د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې دو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سرکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورینه ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبه د سلواغیت مازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
لټول خاریانو غواړو چې د خپل بامونو او حویلې واوري په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانه چي. په خپل کور کې کوم ګلدان یا کوم ځای حالته د انتقال کړ. خپل کابل خاروالۍ هم ټول هغه واوري چې سړکونو پاکوي، هغه ګلدانونو کې چې تر څو ځمکې لاندې وب تقویې شي او د خاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل خاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل خاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په بابونو کې وري دا بوګه په ګلدانو په پټیو دی خوشحاله. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې کمې شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر خد نو نیک اقدام دی. کچیرته مثلا واوره پاغه ځکه چې غوروي مثلا باغونه تش میدانونه شنه ساحه د غزوینو کې واچول شي نو بز مکه تنه نو زیاد بز مکه لاندې نو بو ذخیره زیاتوي. همدارنګات کچیرته مونږ د بل اړخته ګورو د پسرلی لپاره خوره لمده پاتې کیږي او نباتاتو ته لکه په ډیره پیمانه ګټه رسوي ځکه په نرمه خوره کې نبات خورشت کوي.
خو د خغلی دوران په خبره دا کاری وازه د کابل خردو د کمک ستونزې نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم ترسره شي. مخکې پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو په وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمک سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2010 کال پورې بعد کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمک د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د راړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دی ویلي.
د درسي ساعت راتلونکو اونۍ مهال ویش راتلونکو اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادي رادیو